Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان 25مه او د اکتوبر 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې څوک به د پاکستان د پلاوی مشري کوي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی د قطر د منځګړیتوب په تمه دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړمه ورځ پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټیډ پریس خبری آژانس ته ویلي یو له هوایي بریدونو پر یو هستوګنیز کور شوی او بل هغه یو مارکیټ باندې شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه پر ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایلې تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس سلنی اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تورک په حواله ویلي علنی اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلی تورک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل وو او دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړ. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي وو. د بشري حقونو بیلابیلې ډلې د طالبانو د محاکمې لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق بولي. او د ریختر په کچه 3.6 درجه زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولړزوه. د جرمني د زلزله پیژندنې یو مرکز ولکینو ډسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت د سهار 4 بجې او 28 دقیقې وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې وو. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزوه چې ډېر زیان یې د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
د بعد مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي.
نن د افغانستان او پاکستان اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دا یو ډیره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندیږي.
په بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دغه علني اعدامونه غندلي دي او ویلي دي چې طالبان به دغه ډول سزاګانې ودروي. د کلیوالي ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هم درته یو راپور لرو. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د کراچی په ملر کې ډیر
په کابل کې د
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنيتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړم ورځ پر کابل د بي پيلوټه الوتکې دوا گزارونه کړې دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي یو هوایی بریټ پر یو هستوګنی سکور او بل هغه پدې وو مارکیټ شوی دی. د بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپخین محل وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه محل د طالبان حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلې دی. کابل کې روختونونه ویلي د چهارشنبه ورځ له برید وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوی دی. خالد زدران فرانس پریس اژانس ته ویلي ښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خالد زدران خبرې د خبرېدو لپاره چمتو نه دی. ورسته به بیا لوریدونکو سره شریکی کو. خو خالد زدران پرون مخام د غسرګندونی کړي او تایید کړي د چې د چهارشنبه ورځ بریدونه د پاکستان لخوا شوی. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې لکه پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایی بریدونه شوی دي، کڅ هم تر نن مخام د دوه هوادونو ترمنځ اوربان نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی دی. بلورته داسې راپورونه شته چې د افغانستان او پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلونیوز تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشرکوي پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي دي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند د افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند چې اته څلور ساعت لپاره تنافس شوی د نن ماخام پای ته رسیدي. معلومه نه ده چې دغه اوربند به وغلځول شي او کنه. دا چې څېړونکو د دغه اوربند په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا څلورو بجو له چاودنو ایمرجنسي روغتون ته 15 وژل شوي او 15 دیش ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لسو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسي سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزي ویلي د روختون پات کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې 214 شوي او 28 چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیرنې طرحه ملي کړی. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسي روختون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
لبده مرغه خځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلې او ضربې لیدلې. لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپي.
د کابل د چهارشنبه ورځ د بریټ پاړه راپور وو. په دغه راپور کې ویل شوی چې په دغه بریټ کې چې د چهارشنبه په ورځ پر کابل باندې وشو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د کابل د روغتونونو مسؤلانو ویلي چې دوی ته له دغو بریدونو نه لږ تر لږه 15 مړي او لسګونه ژوبل کسان ورول شوي دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو پرون ماخام تایید کړی چې دا هوایی بریدونه وو او د پاکستان لخوا شوی دی. بلورته دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د څلور ساعته اوربان هم نن پای ته رسیږي. دا چې دغه اوربان په اړه چارواکي څه وایي په دې هم پام کړی د سنا کاکړ راپور ته.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلور ساعته اوربان نن د اکتوبر 12 د افغانستان په وخت مازدیګر په 15:30 بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربان به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربان د اته څلور ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شاه باز شریف د دې اوربان په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربان د رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې د نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړې چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي، موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شهباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی، خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دواړو خواوې دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې، د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تړوند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شهباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې 40 ملکي وګړي وشلي او 100 نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 40 ساعته اوربند وروستۍ ورځ دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې وبغځول شي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي گزارونه کړی دي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران ویلي
انفجار کښ شد سیمه ته موږ پولیس چیرونه سه دل امدا قوت انفجار شو نو مرني معلومات کو سم نه کیدل چې کله پولیس خپل برسي تر سره کړه معلومه شول چې دا هوایي فایرینګ و چې امدا کور باندې لګیدل دی د امو کور دی امدل ته څنګه پورې مطلب هم دی هم دې څنګه قسم زخمیان او بیرون هم څنګه قسم زخمیان نو ورسره کله چې پایره ورسېدلې اور کنټرول شو پسته معلومه شو چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی نو هغه ته هم تر زیات زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او کنه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پایل کې د تیر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایی بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د بریټ هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپل مسید ویل چې دای روغ رمټه او په قبایلی سیمه کې دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوریدل. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلې دی. دغه اعدام پرون تر سره شو. تفصيلي په دې راپور کې اور
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځم د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کې دوه ورځې ازادي رادیو ته وویل.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دای د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بد ورکولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د ادم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشو. بادغیس کې د طالبان حکومت د امنیت قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کسته اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې و او خلک کې د بادغیس په قلینه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام ننداري ته وربللی و. د بادغیس ولایت د قلینه یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خبرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم وه. چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوې او د شا لخوا پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعت شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نشي عدالت تطبیقیږي.
مخې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په عمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټولې بدني سزاوې بندي کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښې په کلکه غندلې وې. دوی د مونورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجبه محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بېزلي واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وله طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو خزو نړیواله ورځ پرون ولمنځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالي خزي څو شپې ورځې غالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سکه لاس محل راورسېده چې په افغانستان کې خلک وای چې کافي خوړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمی او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اسمیم نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ز کورنۍ مشی کوي. د چ د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سخت اقتصادي شرایط سره لاس او گریوان دی.
څو ځختار دارم، پنځه بچا دارم، دوی مې امیشې کې اولاد یې منان
درې لونې او پیزا زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلې. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. موږ دومره پتنګ راغلي یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وبژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته شوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکار شوي دي. هغه کسان چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. لبلخوا په زیر بناو او اقتصادي زیر بناو د پانګونې نشټوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تیریږي، یعنی خلک هیڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږ یې اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي مېرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښه ورځ نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانه میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دا خو اقتصاد سره ډېر زیږي، په دې کې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خو اقتصاد کوم، د خپل اولاد او د کور په چنوم، اما تاسو هم شو په معلوماتو چې رانی به ډېر ده. نو دا مشر زمي مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2003 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمنځل شوه. د دې ورځې د لمنځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوخام چرګ او چرګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدانو یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په ور وردا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو